دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل شپږمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خبرونه پیل په لومړي سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کوو. په دې خبرونه کې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ستاسو لپاره سندرې هم لرو، خو تر هر څه وړاندې ورسیږي خبرونه. لمړی د مهم خبرونو سرټکی، پاکستان د پاناما اسنادو څیرلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان په لاهور کې پولیس د شپږو وسلوالو د وژلو ادعا کوي او د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباغ کې د اوربند اعلان وکړي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د پر اولادونو د لګول سو تورونو څیرلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام خپل ولس ته په وینا کې د پر کورنۍ لګیدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګیدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دی ولاړ سي.
آج میں نے ایک اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن قائم
نن ما دے لوڑ پڑی پائے عدالتی کمیشن جوڑولو پریکڑ کرے دے سپریم کورٹ یو ریٹائر جج با دے کمیشن مشر بھی دا کمیشن با تخپل پلٹون و روست دا پریکڑ کوی چی اصل حقیقت سدی او تورن سمر پر زائد
میں کتنا وزن ہے.
نواز شریف زیاته کړه که د درغلی او ناقانون لارې پیسې لاسته راوړونکي خلک نه خو په خپل نامه کمپنۍ چلوي او نه هم په خپل نوم جایدادونه جوړوي. د زیاته کړه چې د سعودي عرب په جده کې پلار د سټیل کارخانه لګولې او تر جلاوطنۍ وروسته یې هغه خرڅ کړه او په پیسو یې د زامنو کاروبار پیل کړی. په پاناما اسنادو کې د پاکستان سره تړاو لرونکو 200 کسان نومونه دي چې وکیلان، ججان، پارلماني غړي او نور سیاستوال پکې شامل دي او پر دوی دا تور دی چې له ټیکسونو څخه ځان ژغورلې او په نورو هیوادونو کې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړې دي. په پاکستان کې د روانو بارانونو او سیلابونو له کبله 121 کسان مړ شوي دي. د پاکستان د آفتونو د نظم قومي اداره 13 ورځ په خپل خپور شوي بیان کې وایي چې په ورته پیښو کې د 138 کسان ژوبل شوي هم دي. په راپور کې ویل شوي چې په خیبر پښتونخوا کې 104، په قبایلي سیمو کې 13، په بلوچستان کې 9، ګلګت بلتستان کې 14، د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 21 او په پنجاب کې 14 کسان مړ شوي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې روانو بارانونو او سیلابونو 1428 کورونو ته هم زیان راولې دي. راپور د تیر میاشت له 9 بیا تر 13 نیټې پورې تر سری سوي پیښې راخستې دي. په پاکستان کې په تیر کال جولای میاشت کې د پشکال بارانونو او سیلابونو له کبله 208 کسان مړ شوي وو. د پاکستان په لاهور کې پولیس د شپږو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پنجاب پولیسو ترهګریزه څانګه وایي دوی خبر ترلاسه کړی وو چې سګیا پله سره نږدې په یو کور کې وسلوال پټ دي. کله چې دوی تېره شپه پر کور چپه وهل نو هلته موجودو وسلوالو پر دوی ډزې پیل کړې. د پولیس په ځوابي ډزو کې شپږ وسلوال پر هغه ځای ووژل شول او له درو څخه تر څلورو پورې په شپه کې وتښتېدل. پولیس زیاتوي چې د وسلوال تعلق د تحریک طالبان پاکستان استاد اسلم ډلې سره و. پولیس وایي دغه ډلې په لاهور کې د امنیتي ادارو پر غړو او نامتو شخصیاتو د برید پلان درلودي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده د ترهګري شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکوي. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ویان جنرال چارلي کلیفلند پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې اندېښنه لري چې که القاعده له پامه وغورځول سي او دوامداره فشار ورباندې رانسي، دا توان لري چې ډېر ژر بیا فعال سي او د خپلو وسلوالو د شمېر په تناسب بریدونه زیات کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولس هایسم وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکاري ته تیار دی. هایسم تېر ورځ په کابل کې د افغان حکومت د ملي امنیت له سرکار حنیف اتمر سره وکتل او د سولې د ټینګولو لپاره د ملګرو ملتونو پر همکاري ټینګار وکړ. په دې اړه په خبره سوي خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم د جګړې ډګر دی او د افغان کډوالو په زور بیا ستنول د مهاجرت پر نړیوالو قوانینو تیری دي. د دې سازمان د افغانستان د چارو څارونکي حوریه مصدق تېر ورځ مشال راډیو ته وویل چې په دې اړه د اروپایي اتحادیې او یونان موافقه د مهاجرت د قوانینو ضد ګڼي. دې زیاته کړه چې له نړیوالو رهبرانو یې غوښتنه کړې چې هغو کسان ته باید پناه ورکړي چې د افغانستان، شام او عراق له جګړې تښتي. د اروپا ترکیې ترمنځ د نوې موافقې پر اساس به هغه کډوال چې د مارچ تر 6 نیټې وروسته یونان ته رسېدلي ترکیه تاسول کیږي. پر هم دوا ساوتنه چې لشت لږه 240 افغانان و تر مسترد کېدو ورسته ترکیه ته ولېږدول سول. د آذربایجان ارمنیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو کرباخ کې د اوربند اعلان وکړ چې دا ډول د جنوبي قفقاز په دا غرنۍ سیمه کې د لسیز تاوتریخوالي ودروي. په ښکاره د اوربند دغه اعلان د نړیوال ټولنې د زیاتېدونکو غوښتنو له کبله وسو. په ناګورنو کرباخ کې د ارمنیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو یو ویان تېر ورځ مشال اړیو ته وویل چې د اوربند موافقه پر ځای وخت غرمه 12 بجې وسوه. د آذربایجان دفاع وزارت وروسته تایید کړ چې د جګړې په سیمه کې ټول پوځي عملیات درېدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اوربند د اعلان هرکلی وکړ او سرګند کړه چې له دواړو خواو سره خبرې کوي څور بند ټینګ وساتل سي. د دې وزارت ویان مارک ټونر وویل دواړه هیوادونه باید ژر تر ژره د خبرو میز ته کښېني. امریکا له دواړو خواو د اوربند د تایید هرکلی کوي، که څه هم دا کمزوري دي خو موږ خوشبیني لرو چې ټینګ بسي. موږ له دواړو خواو سره په خبرو لګیا یو چې هغوی په سختۍ د اوربند مراد ته وهڅوو. په ناګورنو کرباخ کې د 1990 لسیزې را په دې خوا د تېرې شنبې په ورځ نښتې پیل شوې چې له ټانکونو، هلیکاپټرو او درنو وسلو پکې کار واخیستل سو. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي چې د ټیکس عملیې له ورکولو تېښته یوه نړیواله ستونزه ده. نوموړي غږ وکړ چې له هیواد بهر کمپنیو د ټیکسونو د خوندي ځایونو او غیر قانوني کمپنیو د بندولو نړیوالې هڅې دي زیاتې سي. د پاناما اسنادو تر راوتلو وروسته په دې اړه د اوباما لومړی څرګندونې وې. روانونی په پاناما کې لوی قانوني ادارې د ملیونونو برېښنالیکونو، تجارتي شرکتونو او نور اسنادو په اړه معلومات افشا شول. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل په ټوله نړۍ کې به د پیسو د دا ډول نامشروع حرکت تل وي، خو موږ باید داسې ونه کړو چې دا کار آسان سي. دا تر دې مهاله د مشال اړیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
زموږ غله مشال رادیو څخاوري. دا مشال رادیو په لومړي سرنۍ خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. پاکستان د پاناما اسنادو څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې اړه پرون ماښام ولس ته په وینا کې وویل،
آج میں نے ایک اعلی ستیر عدالتی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
په فاټا کې اوس ولس په دې توانېدلې چې د خپلو حقونو لپاره ژغ پورته کړي او د چارواکو مخ ته غوښتنې کښېږدي. یو سروې ښیي چې په خیبر پښتونخوا کې د شمالي وزیرستان له یو شمېر کورنیو او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي.
زنانو د مسلو خبره کو یا د صحت خبره کو نانی شته، د اوبو د سلو مسلې دي. ایون دا چې دوی ته لیټرین او واشروم سهولیات هم نشته.
په فاټا کې د ولس د بیداری تر شا څه عوامل د فاټا مشر سیاستوال په دې اړه وایي؟
ټول نغټ کړه خو په دې کې د سیاسي ازادي ده چې اوس په قانوني تور باندې سیاسي خلکو ته د کار کولو اجازه ورکړل شوې ده او څوک هم نشي کولای چې دا غوي مخه په قانوني تور باندې ونیسي.
په روان خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان په لاهور ښار کې پولیس د شپږو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. ورسره په دې خبرونه کې درته سندرې هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com. د راپورونو وړاندې لومړی ځو اسلام آباد ته. د مشال رادیو خبریاله رابعه اسلم، رابعه اکرم خان د اوسمر سره د ټلیفون پر لیکه ده. د پاکستان په لاهور کې پولیس د شپږ وسلوالو د وژلو ادعا کوي. په دې اړه رابعه که تازه معلومات لري زموږ سره شریک کړي.
بالکل احمد شاه، د پاکستان سرکاري رسنو په وینا چې په لاهور کې پولیس د شپږو وسلوالو د وژلو دعوه کړي او د دی دا وایي چې دا کاروایی تیره شپه شوه. د کاروایی په وخت شاخوا د څلور وسلوال چې هغوی د شپې د پیښې ځای نه تښتېدلي هم دي. اما شاه سرکاري رسنۍ دا هم وایي چې د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ عزت چې کومه څانګه ده هغوی دا خبر ترلاسه کړی و چې سګیا پولیسو نږدې په یو کور کې وسلوال پټ دي او کله چې دوی تیر شپه په کور چاپ ووهله نو هلته موجود وسلوال په دی باندې ډزې شروع کړې. احمدشاه د پولیسو په جوابي ډزو کې شپږ وسلوال په دغه هغه ځای وژل شوي وو او داسې د درې نه واخله تر څلور تر منځه پورې چې دي هغې په شپه کې وت او د دې لټون چې دی هغه روان دی. کم چې وژل شوي وسلوال دی هغه میو هسپتال ته چې دي هغه منتقل کړی شوي دي. احمدشاه د تیرې میاشت مارچ میاشتې راسې کله چې د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې ځانمرګي برید شوی وو نو د هغې نه پس د پاکستان وفاقي حکومت او د پنجاب صوبې حکومت هلته چې دی کاروایانې شروع کړې وه امنیتي ادارو چې وو بیا د پنجاب په مختلفو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم کړي وو او په دغه برید کې چې وو په ګلشن اقبال برید کې نو د اتیا کسانو پورې چې دی هغه وژل شوي وو په هغه وخت.
ډېره مننه رابعې زموږ سره د تازه معلومات شریکولو. ښه ورځ ولرې.
د مشال رادیو د شروع د ورځې اونیس پروګرامونه
تاندې هلې
په پاو کم یولو سبجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مبجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوو بجو
د کرخې په غاړه
په دونیمی بجو
د نړۍ رنگونه
په درنیمی بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمی بجو.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري او اوس راځو خپل لومړی راپور ته. پاکستان د پاناما اسنادو څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام قام ته په خپل وینا کې د ده پر اولادونو لګول سوي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک د ده پر کورنۍ لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دې ولاړ سي. د جنوبي امریکایي هیواد پاناما د قانوني خدماتو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا څخه شاوخوا یوولس میلیونه داسې پټ کاغذونه افشا سوي دي چې د نړۍ د یو شمېر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه ښیي چې له لارې دوی پیسې ګټي، له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې یې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړي دي. په دې اړه د نور حال ابریدو ته ستاسو پام راګرځو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د ده پر اولادونو د لګول سو تورونو د څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام خپل ولس ته په وینا کې د ده پر کورنۍ لګېدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګېدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دی ولاړ سي.
آج میں نے ایک اعلیٰ سطحی عدالتی کمیشن قائم
نن ما دے لوڑ پڑی پائے عدالتی کمیشن جوڑولو پریکڑ کڑے دے سپریم کورٹ یو ریٹائر جج بد دے کمیشن مشر دا کمیشن با تخپل پلٹن ورست دا پریکڑ کوی چ اصل حقیقت سدی او تورن سمرا پر جائے
میں کتنا وزن ہے.
نواز شریف زیاته کړی چې د درغلی او ناقانونه لارې پیسې لاسته راوړونکي خلک نه خو په خپل نامه کمپنۍ چلوي او نه هم په خپل نوم جایدادونه جوړوي. د زیاته کړه د سعودي عرب په جده کې پلار د سټیل کارخانه لګولې وه او تر جلاوطنۍ وروسته یې هغه خرڅ کړه او په پیسو یې د زامنو کاروبار پیل کړی. په پاناما اسنادو کې د پاکستان سره د تړاو لرونکو 200 کسانو نومونه دي چې وکیلان، ججان، پارلماني غړي او نور سیاستوال پکې شامل دي. د جنوبي امریکایي هیواد پاناما د قانوني خدماتو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا څخه شاوخوا 11 میلیونه داسې پټ اسناد افشا سوي دي چې د نړۍ د یو شمېر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه ښیي چې له لارې دوی پیسې ګټي، له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې یې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري اوس زو خیبر پښتونخوا ته. په خیبر پښتونخوا کې د لرغونو آثارو د نوي قانون جوړېدو وروسته به اوس هغو کسانو ته سخت سزاګانې ورکول کیږي چې لرغونو ځایونو او ودانیو ته تاوان رسوي، په غیر قانوني توګه یې کیندل کوي او یا د دې ډول څیزونو قاچاق کوي. د پښتونخوا د لرغونو آثارو څانګې په دې اړه قانوني مسوده په 2014 کال کې صوبایي اسمبلی ته لیږلې وه چې اوس منظوره سوه. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال خالد خان له پېښوره راکوي.
خیبر پختونخوا کې د لرغونی آثارو سیزونو او ځایونو په حق لا د صوبایي سملې نه منظور شوی قانون لاندې به اوس هغه خلکو ته لس کاله پورې کید او شل لکه روپۍ جرمانه سزا ورکول شي کوم چې په غیر قانوني توګه لرغونو ځایونو کې کنستل او یا د دغې لرغونی سیزونو سمګلینګ یا قاچاک کوي. د پختونخوا د لرغونی آثارو محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان مشال ریډیو ته وویل چې آئین کې اتلسم بدلون نه وروسته د لرغونی آثارو اداره صوبې ته حواله شوه، نو ځکه د دې لپاره د صوبایي اسمبلی یو قانون پاس کول ضروري وو. د زیاته کړه چې د دغه قانون مسوده دوی په کال 2014 کې لیږلې وه، خو هغه په روان کال کې صوبایي اسمبلی منظور کړه، نو ځکه ورته د 2014 لرغونی آثارو قانون ویل کیږي. په دغه قانون کې د سزاګانو په حق لا ډاکټر صمد وایي
چې موږ سزا سخت کړې یو لس کاله قید میں پکے واچولو مجسٹریٹ پاور منگ سے کرال اور ردین علاوہ یو 20 لاکھ روپے جرمانہ سے کم دا سوکھ آرکیولوجیکل سائٹ تا ڈیمیج اور کیا خرابے کی نو غت کم از کم 20 لاکھ جرمانہ اور 10 سال قید.
ڈاکٹر سمد زیاد تکڑا چی اڑان دے با یو سیز یا زے چی تاریخی ارزخ بے لرلو او 15 اویا کا لبزوڑ او نو ددوی محکمے با لرغونی آثار گرزول شو، خو اس د دې قانون لاندې دغه موده 30 کاله پورې زیاته کړې شوه. هغه زیاته کړه چې د دې قانون لاندې څوک هم پل تاریخي ځای، کور یا ودانی لنګولې یا جوړولې نشي تر څو پورې چې د دوی محکمې نه اجازه نه وي اخیستې.
شک پکې موږ دغه اچولې ده چې شا ذاتی پراپرټي نو هغه ضروري نه ده چې ګورنمنت هغه نه پرچیز کې وایخلي، بلکہ دا پروویژن منگا چولے چھ گورنمنٹ پاگو بنے پیسے لگولی شی او خپل حالت کی راولی او کنزرویشن یو کی، خو اگا مالک شکم نگای غرزولی نشی او مالک پاک کسی کار کول غواڑی یا سی ایڈیشن یا سی کول غواڑی یا نوغاب زمونگ تپوز بانے یا سی ورطا انوسی ورطا ہوئی زمونگ مشورے بانے بکی.
ڈاکٹر عبدالصمد اویل په خیبر پختونخوا کې ټول رجسٹر لرغونی ځایونه یا ودانې یو سل او 12 خو بیا د ده په وینا دغه شمېره 6000 پورې رسیږي، کوم کې چې زیات تر لا تر اوسه پورې په سرکاري توګه لرغونی آثار نه دي ګرځول شوي. هغه وایي چې د نوي قانون لاندې دغه لرغونی ځایونه په 3 درجو کې ویشل شوي دي.
دویم دا چې موږ دته 3 کټګریز ورکړي، یو پروټیکټډ مونومنټس میکرو، یو امپورټنټ مونومنټ کرو، یو رجسٹرډ مونومنټ. مطلب موږ کټګریز جوړ کړی چې دا زیات امپورٹنٹ دا الگ امپورٹنٹ دا بیا امپورٹنٹ سائٹ
دا یادونه دا چې خیبر پختونخوا اسمبلی کې د لرغونی آثار او نوې قانون 13 منظور کړی شوی دی چې دا گورنر د لاسلیک وروسته به په ټوله صوبه کې عملی کړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ غله مشال رادیو خبري په خیبر پختونخوا کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په اړه سوي و سروي په کډوالو کې د کم عمره ودونو، ماشومان او جنو او هلکانو سره د جنسي زورونی او پر شذو د کورنۍ تشدد په اړه د زیاتوالي خبرداري ورکوي. سروي دا هم وایي چې له کډوالو څخه سکولونه او د صحت مرکزونه لري دي چې له کبله دوی له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. په دې نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابعه اکرم خان راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د شمالي وزیرستان کډوالو په اړه شوی یو سروې په کډوالو کې د وړوکي عمر ودونو، ماشومانو، جنکو او هلکانو سره جنسي زیاتی او په ښځو کورنۍ تشدد په اړه د اضافي خبرداري ورکړې ده. دا سروې غیر سرکاري ادارو سرحد رولر سپورټ پروګرام، احسار، کیمپ کوآرډینیټر اینڈ کیمپ مینجمنټ او د پروټیکشن کلسټر پاکستان په مرسته شوې ده. د دې سروې تر مخه چې د 20% د وړوکي عمر ودونو مخې ته راغلي دي، چې یو غټه مسله ده. سروې زیاتوي چې لږ تر لږه 45% خلکو د ماشومانو، جنکو او هلکانو خلاف د زور زیاتی کیسونه رپورټ کړي دي او 6% داسې د تشدد کیسونه رامخته شوي دي چې د جنسي امتیاز دي. سروي وایي چې د ښځو خلاف منفي رویه کې هم اضافه شوې ده. ښځې د خفګان ښکار شوي او ماشومان ته په مختلفو معاملو د مشورو ضرورت دی. د دې سروې په لړ کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د غیر سرکاري ادارې د کډوالو د پروژې مشر مختار احمد اویل
جون خواتین بے کور جون بے سخت ہے کچھ زیادہ سے حالات سی نو نورم سختی چل کرتا تھا لگا اس سہولیات میں زنانو دا مسلو خبر کو یا دا صحت خبر کو نانی سا نس دو وطا دا سی دا اوبو دا سکلو مسلی دی آگا ورتے نشتا اوبو ورتا مہین لگی ایون دا چی لگا دیتا لگا لیٹرین نو واشروم سہولیات ہم نشتا پخپل آگا اپنی مدد آپ بانی لگیا دی
د غیر سرکاري ادارو د سروې په وینا چې یو کم 60% جینکې او 10% کډوال ماشومان د سکولونو نه بهر دي او وجه د سکولونو لرې والی دي چې 6 کیلومتره نه تر 10 کیلومتره پورې لري دي. د سروې په وینا که دا صورتحال ښه نه شو نو شمالي وزیرستان ماشومانو د زده کړو عمل متاثرېدای شي. مختار احمد خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په دې سروې کې مرستندویو ادارو ته تجویزونه هم وړاندې کړی شوي دي. صحت سہولیاتو په لړ کې سروے وایي چې 73 کډوال د صحت سہولیات نه لري او د ټولو نسې د صحت مرکز سره 10 کیلومتره لري دی.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو خلکو د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره سیاسي مبارزه ګړندې کړې ده، خو که یوازې یوه لسیزه شاته ولاړ سو نو په فاټا کې د ولس له لورې دغسې یو غږ راپورته کول په پرتلیزه توګه ګران کار و. دا بدلون څنګه اول راغلی دی؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورو چې له شعارونو پیلېږي.
د پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته د گورنر او نورو لوړپوړو چارواکو په موجودګۍ کې دغسې شعارونه ورکولو شایي چا تصور هم نه و کړی، خو د دوشنبې په ورځ د خبر ایجنسی خلکو د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د جوړي فاټا ریفارمز کمیټي په موجودګۍ کې د خپلو غوښتنو په حق کې دغسې یو احتجاج وکړ. خبریال احسان داوړ وای په 2002 کال کې په قبایلي سیمو کې د ترګري ضد شروع شوې جګړه کې کایبې خواته وژنې، چاودنې، بېکوري او کورونه وران سو، خو بل لور ته دغو ناوړو حالاتو په خلکو کې سیاسي شعور را پیدا کړ.
نن خلک په ظاهرا د گورنر په مخ کې، د صدر په مخ کې، د پولیټیکل په مخ کې چې کله به آلتا د مخالف د چا د خولې نه یو مخالف لفظ نه وتلو، نن سیاسی پوها دے زائی طرح سے دلے دا چی قبائلی زوانان پا ہر فورم باندے پا پریس کلبونوں کے ہم پریس کانفرنس سے کھائی، مطبوعاتی کانفرنس کھائی، پا بازارونوں کے مظاہرے کھائی، لاریون پا ہل کھائی، او دخپل دے حق تے پر آواز ہو چاہتا ہوئی چی باید منتا دے انسانانوں پستر گاو کا تشی، او دے ملک سے کم دے نورو خلقو سرا پا کم قانون لاندے کم سلوک کے گی آغاز منگ سرا ہو شی.
نه یوازې خلک او سیاستوالان بلکې د قبایلي سیمو هغه قانون پوهان چې په پېښور کې میشتي هم رافعال سو. دوی د فاټا لایرز فورم تر چتر لاندې د فاټا اولس ته د قانوني او بشري حقوقو ورکو لپاره مبارزه پیل کړه. د دې سازمان مشر اجاز مومند وایي د قبایلي سیمو خلک راویښ شوي او اوس آن د اف سی آر د ختمون غورځنګ پیل شوی دی.
یا نور خبر وکو، سیاسی ایکٹیویٹیز خبر وکو، نو د دې سره سره هغه هم ډیر ښه شکل کې روان دي، لکه د ګو اف سی آر ګو مومنت چې کم دی دا د مخ په نسبت باندې اوس ډیر زیات پیښ شوی دی. د دې تیرو د 2002 د 2003 نه پسو سیاسی حوالے سره، شعور حوالے سره، اویرنس حوالے سره فاټا ډیر زیات ترقی وکړه. په هغه کې دا قسمه سوچ او فکر چې کم دی ډیر زیات ډیولپ شو.
د ترګریزی جګړې نه یوازې د نړیوالو بلکې د پاکستان د نورو خلکو پام د قبایلي سیمو د خلکو ژوند د جواک په ریاست کې د هغوی د قانوني حیثیت او بشري حالت ته هم ورواړولې. له هر طرفه په فاټا کې د اصلاحاتو ژغ پورته سو. هم په دې لړ کې د پیپلز پارټي پخوانی حکومت په 2002 کال کې په فاټا کې اصلاحات وکړل. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخوندزاده چټان د اوسنۍ سیاسي شعور او مبارزه د هغو اصلاحاتو برکت بولی.
او کتاب احتجاج جو کو نتا قانونی کاروائی به اف سی آر تحت کې دلا او سب جلسه ته نه پریخودي، استاد سیاسی افس نه پریخودو، نو د ټول نغټ کې دا خو بدی کې د سیاسي ازادي چې اوس په قانوني تور باندې سیاسي خلکو ته د کار کولو اجازه ورکړي شوې ده، او څوکم نشي کولای چې دا غوي مخه په قانوني تور باندې ونیسي.
په قبایلي سیمو کې د ښځو د حقوقو په اړه تل سړیو شاغ راپورته کولی، خو له 2012 کال راهیسې د قبایلي سیمو سره تړاو لرونکي ښځې هم فعال شوې، او دوی د تکړه قبایلي خوندو په نوم یوه شبکه یا نیټورک جوړ کړ. د دې شبکې مشره ناهید افریدی وایي داسې تصور نه وکړي چې یو وخت به داسې راځي چې د فاټا ښځې به د خپل حقوقو لپاره شخ پورته کوي.
موږ په 2012 کې دا نیټورک جوړ کړو او دا ښځو غږ شروع شو دې مسلو کې. ما وایم چې جرګه پهلې ځل چې موږ له وکړه جرګې اینه مخکې تصور مدارج درخ سړو ادي له ما د جرګې نوم په دې ورکړی دی چې جرګه ختم کوي شي سلام مشورې کولی شي او خپل غږ به ضرور کوي په دې مسلو کې. نو دې نه مخکې دا تصور نو او دا تدلیان رو رو راځي لګیا دي او ډېرې ښځې چې کوم نوس په دې کې شامل دي.
د قبایلی سیمو زیاتره پوهان او فعالان وایي چې په خلکو کې د سیاسي پوهې پیدا کولو کې میډیا په تیر بیا نړیوالو رسنیو هم مهم رول لوبولی دی.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري. او سو د افغانستان نورستان ولایت ته د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل سیمه کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کوي. دوی وای د ولسوالۍ د ودانۍ په شاوخوا سیمو کې وسلوالو طالبانو مرکزونه جوړ کړي او ولستل د وسلوالو تر ګواښ لاندې دي. دا غوښتنې تیر ورځ په یاد ولسوالۍ کې په یوه غونډه کې وسوې چې پاړه نور حال روح الله انوري راکوي.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي وای له تیر څو کالو په سیمه کې وسلوال مخالفین حاکم دي او زیات قومي مشرانی دولت سره د اړیکو درلودلو په تور وژل، خو حکومت تر اوسه د قومي مشرانو د قاتلینو په خلاف هیڅ قدم نه دی پورته کړی. دوی وای باید په سیمه کې پوځي عملیات ترسره شي څو دوی او په وانت کې پراته افغان ځواکونه د مخالفینو له ګواښونو وژغورل شي.
نوم می شم محمود دی د وانت ولسوالۍ شګرام د کلی اوسیدونکی یم. د مرکزی حکومت نه موږ دا غوښتنه لرو چې باید توجه وکړي عملیات دی وشي ځکه چې طالبانو وجود موجودیت دلته ډېر لري.
مت الله عبد مینم دی او مرکزی دولت نه غوښتنه جدي دا دی چې ورور امنیت چې دی بدون د امنیت نه راځي، چونکې دلته خلک دی ولسوالۍ نه کلي اطراف دي، هغه ځای چې کم سړی ساحه کې پروت دی هغه سړی ته باید امنیت توجه وکړي.
د غونډې برخوالو له مرکزی حکومت او له ولایتي چارواکو وغوښتل چې په واند کې دی د رغونې او بیا رغونې کارونه پیل کړي څو خلکو ته پکې روزګار پیدا او ولسته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي برابرې شي. د وانت اوسیدونکي وای له دې وړاندې هم څو ځله د پوځي عملیاتو د ترسره کولو او د بیا رغونې د پروژو د پیل کولو غوښتنې کړي، خو تر اوسه ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل دوی هم په یاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو مشرانو ته د پوځي عملیاتو وړاندیز کړی دی.
زه هم دا تاییدوم چې په وایګل ولسوالۍ کې یو تشویقي عملیات اړتیا شته دی. په دې موضوع کې قلوب د خپل تصمیم لري او زموږ هم غوښتنه دا ده چې قلوب د خپل تصمیم ژر عملي کړي.
هغه وای په تیرو څو کالو کې په نورستان کې د آبادۍ په برخه کې کوم په زړه پورې کار نه دی شوی او له مرکزی حکومت غواړي چې د نورستان آبادۍ او بیا رغونې لپاره زیاته بودیجه په واک کې ورکړي.
نورستان کې خو هم چندانې کار نه دی شوی او زما هم غوښتنه ده چې د نورستان د شف لپاره د وزارت مالیې لخوا نه زیاته بودیجه په پام کې ونیول شي.
وانت وایګل د نورستان په مرکزی برخه کې د کونړ ماڼوګي وټپور او شیګل ولسوالیو سره په گاوند کې پرته ولسوالی ده چې د خلکو په وینا پکې وسلوال مخالفین زیات فعال دي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې د راپورونو او خبرونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري، او تاسو کولای شئ چې دا ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم واوري چې پاتې د مشال رادیو ډاٹ کام. د سهار 9:30 سوې د مهم خبرونو د لنډي زاوریدو تاسو پام را ګرځوم. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د پر اولادونو د لګول سو تورونو د سیړل لپاره د عدالتي کمیشن جوړول اعلان کړی دی. نو مړی تیر ماښام خپل ولسته په وینا کې د پر کورنۍ لګیدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګیدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دی ولاړ سي. د پاکستان په لاهور کې پولیس د شپږ وسوالو د وژل ادا کوي. د پنجاب پولیسو ترهګری ز څنګه وای دوی خبر ترلاسه کړی و چې سګیا پلس سره نشته په یو کور کې وسوال پړتي. کله چې دوی تیر شپه پر کور چپاول نو ته موجود وسوالو پر دوی ډز پیل کړی. د پولیس په ځوابي ډزو کې شپږ وسوال پر هغه ځای وژل شوی دی. پولیس زیاتوي د وسوال تعلق د تحریک طالبان پاکستان استاد اسلام ډلی سره و. په پاکستان کې روان بارانونو او سیلابونو له کبله 120 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د آفتونو د نظم قومي ادارې تیر ورځ په خپل خپور شوي راپور کې ویلي چې په ورته پیښو کې 180 کسان ژوبل شوي هم دي. ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده د ترهګری شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکوي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتل تړویان جنرال چارلی کلیفلند پرم په کابل خبريان ته ول چې اندېښنه لري کال قاعده له پامه وغورځول سي او دوامدار فشار ور باندې رانه سي. دا توان لري چې ډیر ژر بیا فعال سي او د خپل وسوالو د شمیر په تناسب بریدونه زیات کړي. د آذربایجان او ارمنیا ملاتړونکو په خپلتونکو پرم په ناګورنو قرهباغ کې دوربند اعلان وکړي چې دا ډول د جنوبي قفقاز په دغه غرنۍ سیمه کې د لسیزو تاو تاریخوالي ودروي. په ښکارا د اوربند دغه اعلان د نړیوال ټولنې د زیاتیدونکو غشتنو لکبل وسو. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي چې د ټیکس یا مالیې له ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده. نوموړي غږ وکړ چې له هېواده بهر کمپنیو د ټیکسونو د خوندي ځایونو او غیر قانوني کمپنیو د بندولو نړیوالې هڅې دي زیاتې سي. دا مهم خبرونه لنډیز مول مشال رادیو څخه واوریدي. وساسو پام راګرځوم د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې پر لور. په اسامباد کې مشال رادیو خبريال احمد الله د دغه هیواد کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستل دي. راځي چورته غرسو.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په 13 ورځو کې په اسلام آباد کې یو غونډه وشوه چې پکې د ملک د قومي او داخلي سلامتۍ په چارو خبرې وکړې شوې. ورسپانه لیکي چې پاکستان کې د بیکوره شو خلکو مسله د ترهګرۍ سره تړلې شوې ده. په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو په نتیجه کې په لکونو خلکو خپل سیمې پریښودې او محفوظو علاقو طرف ته یې کډې وکړې. خو اوس په قبایلي سیمو کې تر ډېره حده د امنیت وځه شوې ده. نو ضرورت د دې خبرې دی چې ارزی توګه بے کور شوی د خلکو د واپسی عمل د تیز کړی شي. د سره سره په قبایلی سیمو کې د ترقیاتی کارونه هم زر تر زر وکړی شي. ورسپانه لیکي چې ترڅو د ترهګرۍ د خاتمه خبره ده نو د لړکی ډیر څه کولو ته ضرورت دی. حکومت له پکار دی چې په قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد وکړي چې د ملک نه د وسلوالو او د هغوی سره مرسته کوونکو خاتمه وشي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په قبایلی سیمو کې د امن راتللو وروسته د ټولو ضروري کار د بې کوره شوي خلکو واپس خپل سیمو ته لیږل، د هغوی ودانۍ جوړول، د کار روزګار بندوبست ورلکول او په فاټا کې رایج نظام کې اصلاحات کول دي. ورسپانه لیکي چې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره جرګه جوړول یو ښه ګام دی، خو ښه به دا وي چې دا شان جرګې د فاټا په هره سیمه کې وکړی شي چې د اصلاحاتو عمل په غیر د سزنډ نه زر تر زره سرته ورسي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په ملک کې ترهګرۍ د تیری ایوي لسیز راهسې د یو ناسور شکل اختیار کړی دی او وسلوالو چې په څه ډول د اولس ځان او مال او د ملک امنیت ته زیان رسولی دی. نو د وخت تقاضا خو همدا ده چې دغه مجرمانو ته د هیڅ قسمه رعایت ور نه کړی شي او پر ضد دې سخت نه سخت ګامونه پورته کړی شي. ورسپانه لیکي چې یو تن د نورو خلکو د حقونو خیال نه ساتي او سنگین جرم کوي نو ورته دې په فوري توګه عبرتناکه سزا ورکړی شي. ورسپانه لیکي که زمنګ عدالتونه دا اصول په نظر کې وساتي او سنگین جرمونو کې ککړ مجرمانو ته فوري او سخت سزاګانې ورکړي نو د معاشري نه ډېر زر د بدمنۍ خاتمه کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د فرانس خبری اجانس په خپل یو رپورت کې لیکي چې د ورستیو بارانونو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبل اړولې او اندېښنه ده چې په ځینو سیمو کې د مرګ ژوبلې دغه شمېره زیاته سي. بلخوا فارم پالیسي مجله لیکي په غربي رسنیو کې د افغان میرمنو خلاف د تشدد خبرونه راځي، خو د هغې په نسبت په دغه هیواد کې ښځې څومره بریاوې ترلاسه کوي هغومره خبرونه یې نه خپرول کېږي. د دې دواړو لیکنو مهم برخو اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم چې منور شاه وړاندې کوي.
د ای ایف پی په دې رپورت کې راغلی چې د کشمیر په شمول د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ورستیو بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیان رسولی دی. یادې خبرې ایجنسۍ ته په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې یو چارواکي پرون وویل چې په خیبر پختونخوا کې د مرګ ژوبلې شمیر زیات شوی. د راز په کوهستان ضلعه کې د غرونو خویدو له وجې ګڼ شمیر کسان غیر پاتې دي او د مرستو په انتظار دي. دا رپورت لیکي چې په کشمیر کې هم د غرونو د خویدو له وجې یو شمیر بهرني سیلانیان غیر شوي دي. په پاکستان کې زیاتره کورونا کچوي چې په بارانونو کې اکثر غورځيږي. په تیرو سو کلونو کې بارانونو او سیلابونو په دې هیواد کې په سلګونو خلک وژلي دي. د دې نه وړاندې هم په روان کال کې بارانونو یو اتیا کسان ووژل او خواوشا درې لکه یې متاثره کړي وو. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې له بده مرغه مغربي میډیا زیاتره په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تشدد خبرونه را اخلي، خو هغه ګڼ شمېر افغان میرمنې چې د ژوند په بیلابیلو ډګرونو کې یې کامیابیانې ترلاسه کړي د هغوی خبرونه ډېر کم مخې ته راځي او دا راز د بریالي ښځو حوصله افزایي نه کیږي. په برلن کې د ښځو د واکمنولو په اړه یوې غونډې ته د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی ویل مغربي رسنۍ افغان میرمنې کمزورې او بې وسه ګڼي، خو ما مخکې هم ویلي او یو وار یې بیا وایم چې افغان میرمنې تکړه دي، واک لري او د هر ډول زیاتی خلاف د غږ پورته کولو توان لري. نوموړی په دغه موقعه ویل چې موجوده افغان حکومت ښځو ته په واک کې برخه ورکړې او د هغوی د حقونو د تحفظ لپاره یې یو شمېر ګامونه پورته کړي دي. د ښځو د تعلیم او صحت حالات ډیر ښه شوی دي او د ښځو د ژوند د ودې لپاره په قوانینو کې د بدلون سلسله هم روانه ده چې په نتیجه کې به یې ښځې د ملکیت حق ولري او د بانکونو نه بعد د قرضې اخیستلو جوګه شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غله مشال رادیو سخاوري په ناګورنو قرباغ کې د آذربایجان او ارمینیا ملتلرونکو بیلتون غشتونکو پر نوول چې اوربان ټینګ سوی دی. ناګورنو قرباغ له آذربایجان سره تر جګړې وروسته چې له 1988 څخه تر 1994 کال دوام وکړ خپلواکي اعلان کړ. په دې جګړه کې تر 10,000 زیات انسانان وژل شول. که څه هم په ناګورنو قرباغ کې آذریان او ارمنیان اوسي، خو د آذربایجان او ارمینیا پوځونه وخت نا وخت د دې سیمې پر سر نشته کوي. په دې وروستي معلومات د فرشتې جلالزی په راپور کې واوري.
د ارمنستان دفاع وزیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوه اړخیزې موافقې پر اساس د ارمنی او آذری پوځیانو ترمنځ د جګړې پر لومړۍ کرښه پوځي عملیات درول شوي دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف چې پرون په باکو کې د خپلو زخمیانو عسکرو او منصبدارانو پوښتنې ته ورغلی وو، په ناګورنو کرباخ کې د جګړې په ډګر کې یو اړخیز اوربند هم اعلان کړ. دی وایي زه یو بیا وایم چې آذربایجان له خپل لوري ټول پوځي ګامونه په ټپه دروي، خو په یوه شرط، او هغه دا چې دشمن هم باید د آذربایجان له دې کاره ناوړه استفاده ونه کړي، هغوی هم باید اوربند کړي، په خپلو مورچو کې پاتې شي او حرکت ونه کړي. موږ پر خپله خاوره جنګیږو. نړیوالو قدرتونو پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې خپل پوځیان له جګړې په شا کړي او له زغمه کار واخلي. په ناګورنو کرباخ کې د ارمنستان او آذربایجان د پوځیانو ترمنځ وروستۍ جګړې ته په اشاره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر پرون وویل چې پوځي نشتی د هیڅ بحران حل نسی موندلی. شتاینمایر په دې مسله کې له روسي اړخ سره د خپلو خبرو یادونه هم وکړه. دی وایي ما د روسیې د بارنوی چار له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. زه داسې وپوهېدم چې روسیه په سیمه کې د وضعیت له خرابېدو سره خپله ګټه نه ویني، نو له دې امله له ارمنستان سره د خپلو نږدې اړیکو پر اساس د جګړې د پای ته رسولو هڅې کوي. روسیه له آذربایجان سره هم د خپلو اړیکو په حساب د روان تشدد د ختمولو کوششونه کوي. د رپورټونو پر اساس د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د آذربایجان او ارمنستان پر ولسمشرانو غږ کړی چې ژر تر ژره ډاډ ورکړ چې د اوربند درناوی کیږي. د کرملین د خبر پاڼې په حواله پوتین له دواړو ولسمشرانو الهام الیف او سرج سرکسیان سره پرون ټلیفوني خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې روسیا به د دریم ګړي په توګه خپلې هڅې جاري وساتي څو په ناګورنو کرباخ کې حالت نورمال سي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ کړنداري مشري فدریکا مغرینی پر اذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې اور بند کړي او د ملکي وګړو امنیت ته دې پام وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو په لمړي سارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې استاد سپام د هارون بچا په ځخ کې د دې غسندري په لور راګرځوم.
سرو لمبود غر غرو د شور نه دی خبر. سرو لمبود غر غرو د شور نه دی خبر. دا څوک چې جنگ غړي د جنگل زور نه دی خبر. لاد گدر گرو رکھی یادوی سما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی کوئی پگر لگے دلی اور دی خبر. دا توپ چی جنگ جنگل زور دی خبر. سولم بو دغر درو شور دی خبر. سولم بو کور دورا نو پرمان لیونی سماد کور دورا نو پرمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کور نا دی خبر. دا سوک چی جنگ جنگل زور دی خبر. دسرو لمبو دغر درو شور دی خبر. دسرو لمبو خلق دمرا د نفرت گنا مگرم دا خلق دمرا د نفرت گنا مگرم پیتا گنا نشتا سویرا رورن دی خبر. جنگ واڑی د جنگل زور نه
زموږ غل مشال رادیو خبري د مشال رادیو لمړي سرني خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو خوښنولې دي او تاسو پام د بل نړیوال راپور پر لور راګرځوم. د امریکا سمندري ځواک په عرب سمندرګي کې د وسلو یو بار نیولې او په خپل قبضه کې اخیستې دي. چرواکي وایي چې دا وسله د ایران لخوا یمن ته لیږل کېده. دا په سیمه کې د غیر قانوني وسلو د ها کاچا کورستي پیښه ده چې امریکا یې کشفوي او ګمان کوي چې له ایران به سرچینه اخلي. په دغه اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکی شاهین بنیاری وړاندې کوي.
د امریکا سمندري ځواک په بحیر عرب کې د وسلو یو بار په خپل قبضه کې اخیستې دي. چارواکي وایي چې دا وسله د ایران لخوا یمن ته لیږل کېده. د سمندري ځواک چارواکي وایي چې د امریکا جنگي جهازونو د مارچ په 28مه نیټه دغه وسله نیولې ده. په دې کې 1500 کلاشنکوپونه، 200 راکټ لانچرې او یو شمېر مشینګنې شامل دي. پوز وایي د دینه وړاندې غیرقانوني وسلې نیولې دي چې له ایرانه راوړل کېدې. په راپور کې راغلي دي چې ایران په یمن کې د حوثي یاغیانو مرسته کوي کوم چې د حکومت پر ضد جنګیږي. امریکا د سعودي عرب په مشرۍ د هغه ائتلاف غړې ده چې د حکومت ملګری ده. شیعه باغیان او ایران د خبره نه مني چې ګنې دوی د وسلو په غیرقانوني توګه نورو هیوادونو ته په وړلو کې ککړ دي. د سپینې ماڼۍ ویان ویلي دي د حوثي یاغیانو سره د ایران مرسته دا خبره څرګندوي چې ایران په داسې هلو ځلو کې لاس لري چې ورسره سیمه د عدم استحکام په لور ځي. ویان زیاته کړې ده امریکا په دې خبره فکرمند ده ځکه چې د ایران لخوا د حوثي اغیانو سره مرسته د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل د قراردادونو سره سمې نه خوري. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف دا وخت په جګړه کې بوخت او غواړي چې تیر کال ړنګ کړل شوی د منصور هادي حکومت بیا په ځای کړي. د اپریل په 13مه نیټه په کویت کې د ملګرو ملتونو په مرسته د امن خبرې شروع کیږي. تمه ده چې د خبرو اترو د پیل نه وړاندې په جنگ کې ککړې ډلې او حکومتونه په اوربندې رضا شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څوک دي؟ به شک چې
ډېر سخت راوړي تیر یا هر څه ته یې
دوستو مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ. زموږ غل مشال رادیو څخه اوري یو څو د افغانستان پر لور. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ قومندانی وایي کال قاعده ډله په دغه هیواد کې په پر له پسې توګه تر فشار لاندې وننیول سي نو یاد ډله به یو ځل بیا وده وکړي. دا خبر په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو ویان جنرال چرلی کلیفلند تیرورز په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړه. نو موري همدارنګه هغه راپور رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان پر دریمه برخه خاوره کنټرول لري. قسم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
سره له دې چې طالبان په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله بلل کېږي، خو تر څنګ یو شمېر نورې وسلواله ډلې هم شته چې د افغانستان امنیت ګواښي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو ویان جنرال چرلی کلیفلند د سیشن په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې القاعده ډله که په دوامداره توګه تر فشار لاندې وننیول سي نو یو اربیا به په دغه هیواد کې وده وکړي. دوی هغه څه چې موږ یې په اړه اندېښنه لرو دا دي چې که له دوی څخه نظر واړول سي او که پر القاعده ډلې په دوامداره توګه فشار رانوړل سي نو په تاریخي توګه دوی دا وړتیا لري چې ډېر ژر یو اربیا راوټوکېږي او د خپل شمېر په تناسب به لا ډېر ګواښ رامنځته کړي. نوموړي که څه هم ویل چې القاعده په افغانستان کې ځپل سوې ده او شمېر هم زیات نه دی، خو ویل چې دغه ډله له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د جنرال کلیفلند په وینا د القاعده ډلې پاتې شونې اوس هم له نورستان څخه نیولې تر کندهار پورې په یو شمېر سیمو کې سته. د دې ترڅنګ طالبان د اسلامي امارت ستر شورا حقانی د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي تحریک طالبان پاکستان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او لشکر طیبه هغه وسلوالې ډلې دي چې د ښاغلي کلیفلند په وینا په افغانستان کې حضور لري. دغه امریکایي جنرال همدارنګه وویل چې امریکایي ځواکونو د روان کال له جنوري څخه د مارچ میاشتې تر اخره شاوخوا سل هوایي حملې کړي چې زیاتره یې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد وه، خو په وینا یې په دغه موده کې القاعده ډله هم د امریکایي ځواکونو هدف ګرځېدلې دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند جنرال چارلی کلیفلند په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان لا هم په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله ده، خو دا رد کړی چې ګڼې دغه ډله د افغانستان پر درېمه برخه خاورې کنټرول لري.
دوی وایي ما په وار وار پر رسنیو کې اورېدلي چې د هیواد یو پر درېمه برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. باید ووایم چې دا رښتیا نه ده. دا په دې ډول توجیه کېدای سي چې په درېمه برخه کې دوی یو ډول حضور لري یا دوی په دومره برخه کې عملیات کولای سي او ګواښلای سي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مک نیکلسن هم له رویټرز سره په تازه مرکه کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې د جګړو شدت د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت هم له ځنډ سره مخ کړ. نوموړي ویلي تر هغو چې د افغانستان هوایي ځواکونو په سمه توګه فعال کېږي نو افغانان به له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ وي، خو نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې د اوږدمهال لپاره به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي. د همدې هڅو په لړ کې تمه کېږي د روان کال په جولای میاشت کې د وارسا غونډه له افغانستان سره د نړیوالو د پوځي مرستو د دوام د څرنګوالي په هدف جوړ شي.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او زو د افغانستان د خوست ولایت پر لور. تیر ورځ د خوست شهر د 8 کیلومتر سړکونو، کوڅو، جادو او څلور لارو د اساسي ترمیم کارونه پیل شول. یا سړکونه به د شاروالۍ له پرمختیايي بودیجې څخه د 16 میلیونو افغانیو په لګښت د 16 میاشت په موده کې ورغول سي. د خوست چارواکي کڅه هم د شار اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي، خو تمه څرګندوي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به د شار حالت نسبتا ښه سي. په دې اړه نور حال له خوست د مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ښار نږدې ټول سړکونه د ډیر وخت د تېرېدو له کبله په یو ډول زیانمن شوي او د ګاډو د ګڼه ګوڼې له کبله د ښار فضا له خاورو او ګردونو ډکه معلومیږي. د خوست ښاریانو د پرلپسې غوښتنو وروسته د دې ښار له 18 کیلومتره سړکونو څخه دا مهال د ښاروالۍ له پرمختیايي بودیجې څخه د 8 کیلومتره سړک د اساسي رغونې کارونه پیل شول. خوست والی حکم خان حبیبي مشال رادیو ته وویل چې د ښار د اساسي جوړولو او ښاریانو ته د لازمو ښاري خدمتونو د وړاندې کولو لپاره دا لومړنی ګام دی او تر دې وروسته به د ښار ټولو مسلو ته په ترتیب سره پاملرنه کیږي.
دغه پروژه به د شپږو میاشتو په موده کې د 16 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې انشاءالله تکمیله سي، چې په نتیجه کې به 1 کیلومتره سړکونه په اساسي ډول باندې ورغول سي او زمونږ اراده داده او ښاروالۍ ادارې ته مو هدایت داده چې یو په بلې پسې د ښار د پراختیا، د ښاري نظم، د ښاري سړکونو د جوړېدو او د کانالایزیشن په برخه کې خپل ټول امکانات ته په کتو باندې خاص توجه وکړي.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد زی وایي چې د خاورو، دوړو او پلارو کې د ناپاکو اوبو د ډنډو کولو لاسه د خوست ښار اوسنی حالت د زغم وړ نه دی. د هیله څرګنده کړه چې د دې کار په بشپړېدو سره به د ښار په پاکوالي او ښکلا کې نسبي بدلون رامنځته شي.
خوشاله وي چې نن ورځ پس له 2 میاشتو څخه چې نږدې 1 کال ته رسېږي چې دغه پروژه ترتیب، ډیزاین او قرارداد شوي وه، اما د ملي تدارکاتو په کمیټه کې دا ځنډېدلې وه، بېرته رامنظوره شول او نن په خوست کې دا د عملا یې چارې پیل شوې. د دغو سړکونو په جوړېدو سره به انشاءالله د خوست د ښار وضعیت کاملا تغییر کوي او د خوست ښار په اوسني حالت کې به تغییر راولي.
خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر وایي د ښار پر سړکونو 10 کلونو ډېره موده تېره شوې او تقریبا سړکونو پاسنۍ برخه تخریب شوې ده.
دا د وخت ضرورت ده، ځکه کله چې طبقه اکسپایر شوله باید په اساسي ډول ترمیم شي. خوست ټول سړکونه 18 کیلومتره طول لري، موږ بودیجې ته په کتو سخت کال 1 کیلومتر جوړ.
که څه هم د خوست ښار تنګ او وړه ساحه د یو شمېر کتونکو له نظره د ښاري ستونزو په مهمو لاملونو کې حسابېږي، خو د سه شنبې په ورځ خوستوالي د ښاري نظم او پراختیا په مشورتي غونډه کې یو ځل بیا پر داخلي پانګوالو او سوداګرو غږ وکړ چې په یاد ولایت کې پانګونه وکړي او د ښار په پرمختیا او د سوداګرۍ په وده او انکشاف کې خپله ونډه پراخه کړي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو نن به تا دې او ټاک چرتو
هلته بادشاہ خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بابایان څخه خواره زایا خولې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
از مشغل لمشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پاته د مشال رادیو دات کوم او کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي لري نو پر دغه دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. د مشال رادیو د لومړی سارنی خبرونه سلام پر توخه په پای کې وستاسو پام د نغمه په ژغ کې د سندری پر لور راګرځم ورسته بیا هم خبري غړي پیل کړو.